درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د مسکو په خبرو کې ګډون کوونکې د افغان هیات زینو غړو ازادي رادیو ته ویل دي چې ل ورلد می ورس رسمي کانفرنس ورسته پرون د طالبانو او افغان دولت د استادو ترمنځ لیدنې کتنې هله بخون کیږي. همدارنګ نور مسایل به ولرو خو پایل خبرونه کوو. اسد الله الدین د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي د مسکو غونډه کې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه وړاندې کړې. د دفاع وزارت ومنله چې میدان وردګو کې د ملي اردو هلیکاپټره د قمندان علي پور کسانو وشتلې او د امریکا او هند دفاع وزیرانو پر پوځي اړیکو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرح وړاندې کړې نه د اوربند. محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل د دوی طرح کې ویل شوی چې د جګړې ټول خواوې به عملیات کموي او د غراز به د طالبانو او امریکا د دوه د تړون ټول ماده عملي کیږي. ښاغلی نعیم په نننۍ خبرو کې ازادي رادیو سره ډیر جزئیات شریک نکړل خو د مسکو له غونډې به خبره دوه نور سرچینو د نوم نه خو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د دریو میاشتو لپاره د اوربند مشروطه موافقه کړې ده. د دغو سرچینو په باور طالبانو ویلي کې یو وزره نور زندانیان آزاد شي او د مشرانو نمونه یې له تور لسته ووزي دوی به په ښارونو او د ولسوالیو پر مرکزونو د دریو میاشتو په مخه بریدونه ودروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن په نږدې ورځو کې د ناټو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او روسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر پرون جمعه خبريالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل:
I can't preview any of the discussions.
د بلینکن د باسونو وړاندوینه نسم کولای خو تب ان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه باسونه وسی. په داسې حال کې چې د افغانستان د پالیسي په اړه غور روان دی، امریکا د ناتو له متحدانو او د غوت ملاتړ د ماموریت له نورو ګډونوالو سره سلا مشورو ته ژمنه ده.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ښاغلی ریکر ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونو د ناتو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي او له هغوی سره یو ځای بخپل ځواکونه باسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له دندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غنی ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله په یو خبر پانه کې ویلي دا پریکړه عجولانه و او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنۍ چارو نوی سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپل دنده پیل کړه. ښاغلی حیات ویل په بیلابیلو ولایتونو کې د والیتوب پر مهال له امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو سره نږدې پاتې شوی او ستونزې ښې ورته معلومې دي.
د دوی ټولې سرخندنې او ستونزې مې له نږدې لیدلې دي. د سرباز نتر قماندان او جنرال او د جنگ د لومړی کرخې نتر وزارت ټول ستونزې راته معلومې دي. هڅه به وکړم چې ستاسو په همکارۍ دغه پرتی ستونزې ټول حل کړم.
ولسمشر پرون د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته حیات الله حیات او یاسین زیا د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست سیاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو څرخي الوتکه رانسکوره کړي. نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وکړي. له دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي د هلیکاپټره د سیمه ییز پاسنوال قمندان علي پور وسلوالو وشتلې ده. دا سرخی الوتکه د تیرې پنج شنبه په شپه وشتل شو چې څلور عمله او 15 د ملي اردو سرتیری پکې ووجل شول. پرون سیمه ایز پاتونوال عبدالغنی علي پور چې په قمندان علي پور مشهور دی ازادي رادیو سره خبرو کې دا پیښه توجیه کړه ځکه د دې په وینا جنگي حالت کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی. د دوی ترمنځ ملاقات نن د مارچ په شلمه په نوې دلی کې وشو. د آستن دوه ورځنی سفر د جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته هند ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر بلل کیږي. د دواړو لوریو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هندوستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوع شامل وي. هندوستان په پام کې لري له امریکا 150 جنگي جیټ او په لسګونو نورې بې پیلوټه الوتکې واخلي. او ټاکل شوی جرمنی دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره پرون جمعه له دولتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړه. د اروپا د ستر اقتصاد لرونکي هیواد دا مهال د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی او ډېرې پیښې پکې د دغه ویروس د بریتانوي بڼې دي. میرمن مرکل ویلي د فکر کاوه چې له بیړنیو حالاتو پرته به حالات قابو کړي، خو په خبره یې د تیرو ورځو پیښو ته په کتو دا کار امکان نه لري. دا خبره داسې مهال کیږي چې د جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو بیرته د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل کړی دی.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. یبی سرچینی په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو د پرونیو غونډو په اړه ویل دي چې طالبانو د امریکایانو سره په یوې نوې امنیتی طرحه کې هوکړه کړې چې پر بنسټ به تر دریو میاشتو پورې د خارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او د غشان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. دا طرحه چې تر اوسه پورې نه ده عملي شوې یا پرې توافق نه ده شوی که عملي شي د تاوتریخوالي په کمیدو کې به د پام وړ رول ولري. په دې موضوع په ریپورت سروې را اوري چې د افغانستان حکومت خبرداري ورکړ چې د هوایي ځواک تر غورځول شوي هلیکوپټر غچ د قمندان علي پور په مشرۍ له خپل سره وسلوالو څخه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب
د حکومت داری د فعالیتلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
په دې موضوع به له کابل نه ریپورت ولرو. همدارنګ به دام واوري چې د وبخې په خوست کې له غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغیدونکو حافظان او دینی عالمان له فراغت وروسته د کارمندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او ځینې بیا ډیر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسو استادی او یا په شخصي کاروبارونو بوختیږي. دغه له دینی مدرسو فارغ شوي زده کوونکي کومې ستونزې لري په یو ریپورت کې پرې بحث کوو. همدارنګه به په اوروزګان کې د کرکټ د لس اورا سیالیو د پایتا رسیدو خبر درکو چې دا د اوربان په نوم جوړ شوی وي.
دا سفر کې کې ټوبې لپاره دا غټه ټوله د کې
د خبرونه په دوهم نمایي کې ځوان تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده هم هیروي او همدارنګه حقیقت سره ونیس پروګرام هم خبريږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود د نوم او هویت د پټ ساتلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له امریکایانو سره په یو نوې امنیتي طرحه هوکړه کړې چې پر بنسټ به دغه ډله تر دریو میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. خو طالبانو په دې اړه ویلي دي چې د اوربند په مسله باندې لا تر اوسه کوم بحث یا نهایی هوکړه نه ده شوې. لا کابل پرې تفصیل لرو.
یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالي اوربند سلا شوې دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د سرچینې په خبره طالبانو ویلي ک امریکایان د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستان و نوځي، سره له دې چې د دوهې هوکړه به پر ځای وي، خدای به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. د سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې خېوي. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي دي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوشی شي، او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د طالبانو له لورې یوه طرحه وړاندیز شوې چې له مخې به یې د ټولو اړوندو خواوو څخه عملیات کمیږي. د ښاغلي نعیم په خبره د هوکړې ټولې مادې به عملي کیږي، خو په خبره یې د اوربند مسلې باندې هوکړه نه ده شوې. نوموړی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه وایي د بهرنیو ځواکونو وتل په هوکړې کې وروستۍ شوې خبره ده، نو په ټاکلې نیټې به له افغانستان څخه یاد ځواکونه وځي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ 14 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. د افغانستان د دولت پلاوی تېره شپه د مسکو له غونډې بیرته راستون شو. د پلاوي مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې وشوې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب واقعیت بدلوي. د دغې غونډې په یوې اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مرکچی پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل په دوحه کې د اجنډا په اصلي موادو باندې دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. اغلی کوفي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اجنډا په اصلي ټکو خبرې پیل شوې دي. په اجنډا کې چې د دولت د مشرتابه، مصالحې عالي شورا او له خلکو سره په همغږۍ د اسلامي جمهوریت د پلاوي لخوا کومې سپارښتنې شوي، هغه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري. بحثونه په ځینو مواردو کې وروستي شوي.
د اغلی کوفي په خبره که څه هم د اجنډا د شاوخوا 350 ټکو پر سر هوکړه یو څه وخت نیسي، خو په خبره مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. په پام کې ده چې د رواني میلادي میاشتې په 28مه د افغان سولې په تړاو په ترکیه کې هم ناسته جوړه شي چې ملګري ملتونه به هم پکې برخه اخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکړ چې د هوایي ځواک تر راغورځول شوی هلیکوپټر غچ د قومندان علي پور په مشرۍ له وسلوالو څخه اخلي. په دې پیښه کې چې د پنځشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وشوه، د دوو پیلوټانو په ګډون 9 تنه وشل شوی دي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار طالبان او قومندان علي پور سره ورته وګڼل. حمد الله محب نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل په خوا د قومندان علي پور ضمانت شوی و، خو ده په خپل شمنو عمل ونه کړ او د حکومت پر ضد وسله واخیسته. نو هر څوک چې د دې نظام پر ضد جګړه کوي، د هغه پر ضد اقدام کوو او د هغه او طالب ترمنځ توپیر نشته.
دا چې د ضمانت موضوع و، بلې د علي پور لپاره هغه وخت کې ضمانت شوی و، په هغه ضمانت او کم تعهدات چې کړی و په هغه نه ودرېدلو. نو په هغه وخت کې اجرات د دې شروع شو چې بیرته باید په هغه ولایو کې حکومتداري فعال شي. د حکومتداري د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
د پنځشنبه پښپا د افغانستان د ملي اردو یو هليكوپټر د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې وویشتل شو چې په کې د دفاع وزارت په وینا د دوو پیلوټانو او څلورو ځانګړو ځواکونو په ګډون 9 تنه وشل شو. د قومندان علي پور په مشرۍ وسلوالو ویلي دي چې هليكوپټر له دوی سره د جګړې لپاره راغلی و، نو ډزې پرې وکړې. خو نن له ښاغلي محب سره په ګډه خبري غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا وویل چې هليكوپټر په داسې وخت کې وشتل شوی ده چې د امنیتی ځواکونو د ټپیانو او مړیو د انتقالولو لپاره بهسود ولسوالۍ ته تللې وه او علیپور انکار نه دی کړی چې د الوتکه ویشتلې ده. نو موږ د دې پیښې د عاملانو پر ضد لاس په کار کې شو. بلور تل عرض څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د بهسود د وروستۍ پیښې د وژل شویو غچ اخیستل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په وینا راغلی دي چې دغه جنایت د بخښلو نه دی او بې پوښتنې نه پاتې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس هم یو بل ریپورت چې دا هم د خغلی محب له نننۍ خبری غونډې سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په امنیتي سکتور کې وروستي بدلونونه د اصلاحاتو په هدف ترسره شوي. هغه وایي یو شمیر سیاسي رهبران چې د دې بدلونونو په اړه ناخوښي ښیي د خبرو له لارې به سره یوې هوکړې ته ورسیږي. دا خبره داسې مهال ده چې جمهور رئیس تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړ، هغه څه چې د مصالحي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له غبرګون سره مخ شبیدی. لا کابل زما همکار را سره وصل و خو ټلیفوني بیرته قطع شوې ده. زما تخنیکی همکاران هڅه کوي چې بیرته ورسره تماس ونیسو او ټلیفوني بیرته روښ شي. تاسو موږ غږ لا تاسو پوری چې د دې همکار ټلیفون روښ کیږي. باید یادونه وکم چې تاسو زموږ په رادیو کې د خبرو شوو ریپورتونو خبرونو او همدارنګه ونیزو پروګرامونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت کتلی شي. زموږ ویبپاڼه ته چې ورشي هلته زموږ یو شمیر ویډیوي ریپورټونه چې موږ یې په ورځنۍ توګه په بیلابیلو مسلو جوړو هم کتلی او اورېدلی شي. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ونیس پروګرامونه هم اورېدل کیږي او د ځانګړي مهالویش لمخې هلته موندل شي. زما تخنیکي همکار وایي چې له کابل نه مې را سره همکار وصل شوی دی. خاغلی محب چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار دی نن په خبري غونډه کې په امنیتي سکتور کې د وروستیو بدلونونو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. نور تفصیل به یې زما له همکار نه واورو. مهرباني وکړئ. لا تاسو اورو
د افغانستان د جمهور رئیس د تیر ورځې د پریکړې مخې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې پرځای د کندهار والي حیات الله حیات وټاکل شو. د جمهور رئیس دې پریکړې سره د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله غبرګون وخوړ. د عبدالله د دفتر لوري په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې دغه پریکړه د سیاسي هوکړې خلاف عمل دی. په دې اعلامیې کې ویل شوي چې پرته له کوم واضح دلیل څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په نوی د نوي سرپرست معرفي کولو پریکړه په بیړه ده. دا سپېڅلي کول د هیواد د منافع او مصلحتونو په خلاف دی. د خبرګون بیا د جمهور رئیس د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال په امنیتي بنسټونو کې تغیرات اصلاح لپاره وبلل او وی ویل چې ټاکل شوي کسان وړ دي. خاغلی محب د عبدالله عبدالله غبرګون ته په ځواب کې وایي که نوموړي سره به د خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. هغه وایي دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې راغلي دي دا کوم سیاسي بلکې د ضرورت په اساس راغسته شوي دي. د جمهور رئیس په پریکړه کې چې تېره ورځې کړې وه دفاع وزارت د اسدالله خالد پر ځای پخوانی لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا، د کورنۍ چارو وزارت لومړی معاونیت ستر جنرال محمد ایوب سیلنګي ورمعرفي شوي دي. بیا د کورنۍ د دفاع وزارت پخوانی لومړی معاون شاه محمود میاخیل بیا په د افغانستان سفیر په قطر کې ټاکل شوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
پا په خوست کې هغه زده کوونکي چې له غیر رسمي دینی مدرسو فارغیږي هر کال شمیر سلګونه کسانو ته رسیږي، خو له فراغت وروسته دوی د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دا ستونزې نه یوازې له دې کبله وي چې د دوی اسناد هغه رسمي ادارې چې باید پکې ثبت وي نه وي ثبت او په ځینو ادارو کې نه منل کیږي، همدارنګه په ځینو مدرسو کې د ترهګریزو فعالیتونو ادعاو د دغه نو فارغ شو زده کوونکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه دیارلس کاله وړاندې د کرښې له هغې غړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
دوه زره اووم کال جامعۃ العلوم اسلامیہ زرګری کې ما فارغ شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحویلات کړي دي زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم، زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ایوای له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شتنه امنی د دلمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د پڅیر ګڼ ملګری د وسربلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي ترسره کولای، خو وایي هله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوارۍ یا د مدرسه فعاله ساتي، خو وایي اوسمهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي، څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر دا تقاضا لري کدی مت سره رسمی شي کیا د طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې خپدای وای وروپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سکس شامل نه وي.
مفتی غزنبی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او لدینی زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسناد ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامیدل شي، خو د هر څه د اصول تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو لمخې په خوست کې ولس رسمي او شاوخوا یو سلو شپېته غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دینی زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دینی مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوي رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارس څخه خلوشي وي هغه کړای شي چلته دوی اسناد ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي، دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي هم داسې رقم ته کې څورلسم اسناد ارزیابي شو دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوی مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان د ودمین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بیلابیلو قضیو کې شل تنه د دینی غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان ول شوې دي او وايي د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په جرمني کې د کرونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په سیاتې دودي. د مهمو خبرونو سرټکی به مرسته په خبرونه کې ور بیا درته خبرو کو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام هم دارنګا تان د څنګه پروګرامونه هم اوریدل شي، خو تر هغه لمخ کې وروزګا انتزو او په وروزګان کې مو د کرکټ د لس اوریزو سیالیو د پای ته رسیدو ل مراسم خبرو په مکرې دی رپورټ.
دا په ترین کوټ کې د اوربند په هیله د کرکټ لساوري زلوبي دي چې 15 ورځې دوام وکړ. د اوربند په نوم په دغه لساوري ز تورنمنت کې 16 لوبډلو برخه اخیستي وو. د یادلوب لګښت یو قومي مخور احمد شاه صاحبزاده پر غاړه اخیستي وو. د اورزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یادلوب د پایلوبي پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې د غلوب څخه هدف د ځوانانو ترمنځ زیوالی او د جګړې شکیل خوته پیغام ورکول دي.
د پاره د نوي نسل لپاره ډیر د لسترونو ډکه لوبه د کرکټ ځکه په افغانستان کې د ټول ډیر شروع کړ دي وسره کرکټ دی او ډیر ځوانان راځي چې د ځوانانو لپاره ډیر ګټور دي ځکه ځنې ورزش چې انسان د نشي توګه څخه راګرځي او خپل ژوند اسه ملاري ته مختبي دی. د افغانستان د ټول خلک ځنه هله سوله اور باندې ځکه افغانستان د افغانستان خلک داسي سلويش کال جګړو دار کم کړی دي چې نورې د خوشحالي خبر د دې د پاره نشته.
هغه لوبغاړي چې په یادلوب کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. دوی د جګړې لشکيل خو وسخه غوښتنه وکړه چې نور دی روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه دي اور باندې وکړي. د دې لړلې دوه تنو سید رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته داسي وویل
لوبې خونه د ځوانانو د تشویق لپاره دا موږ ډیر خوشاله ځکه چې موږ روزګانی ولس د نشو او د بیکاری له چګي سره مني ډیر خوشاله یو په سوره کې عزت او سوکالي دا د امن فزاد
د ګند راځي خپل ګین کې او خپل ساتيري کې د پښنیانو کې ځا ټول راځي خپل ساتيري بعد افغانستان د سوله راځي افغانستان کې دا د ور با ور مرسي بالا بای افغانستان کې سوله خپل مسلمانان د جنگو سبان دی ورونه سوله سره وکي.
د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د غرازویل چې ډیر جرب په دغه ولایت کې د کمال خان بند پنوم یو بل ټورنمنت هم پیل کړی.
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
د ریاکشن په تخاوي
ګوډه هغې یوه حکومت ذمہ واري
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه
چې کان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
په جرمنی کې د کورونا درې مڅپې تاندېخني په زیاتې دودي مرکزی حکومت د نو بندیزونو د لګولو خبره کړې وای چې د واکسین ورکولو چاري ورودي نو سم دستي باید د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره نورې لارې چاري ولټول شي. په ورته وخت کې برلین هیله مندې چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنیانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین ورسیږي. د ساده رادیو د خبر د څنګه د ریپورت جزئیات له احمد شیبر نورو.
د جرمنی سفیر اعظم وای په ټوله اروپا کې د کورونا وایروس ته پیښو د زیاتې دوله کبله په جرمنی کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا مرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړي چې د جمعې پورست جرمنی د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمنی د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کورونا وایروس درې میڅپې سره مخامخ دی او دا ځل له بریتانیایي ډوله کورونا سره مخامخ دی چې ډیر اخیستونه دی. میرمن مرکل وویل هله می داوه چې د بیړنی حالت له اعلان پرته د دې وبا مخاوني سو خو کچیرته پوتیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلی و کچیرته و ورځي نوی پیښې په یو لک کسانو کې تر سلو ډیر شي ټول باندې اعلانوي. د جرمنی د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13 د و ورځو پیښې په هر یو لک کسانو کې تر 15.6 ورسېدي. د جرمنی روغتیا وزیر یان سپان مخکې خبرداري ورکړی وو چې اواز واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولای ځکه چې په جرمنی او نور اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورودی. یان سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغه کسانو ته چې له ډیر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیر سریاسمه مرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسان شي. مرکل هیله مند ده چې د اوړي تر اخره به ټول جرمنانو ته د کورونا وایروس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمنی په یو شمېر ایالتونو کې بندیزونه لګیدل دي او د دوشنبې په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولند، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو هم په روسیو ورځو کې لسره بندیزونه لګولې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرم د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته ل اسد الله الدین نه یو.
د طالبانو د قطر دفتر ویاند وای په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو تر هوړاندیس کړي نه د اوربند. محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل د دوی تر هکې ویل شوی چې د جګړې ټول خواوی به عملیات کموي او د غراز به د طالبانو او امریکا د دوه هېد تړون ټول ماده عملی کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وای لداندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابی ګوخه کېدل د د او محمد اشرف غنی ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبد الله عبد الله په یو خبر پانه کې ویلي دا پریکړه عجولانه و او لده سره پر هیڅ سلا نه ده شوې. لده مخالفت سره سره د افغانستان د کورنۍ چارو نوی سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپل دنده پیل کړه. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست سیاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو ترخی الوتکه رانسکوره کړي. نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی او ټاکل شوی جرمنی دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي.
دوستان اوس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل دنجونو لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال ټورنمنت اتلولي وګټله. د ویلچر باسکټبال فدراسیون مشر شکر الله زیرک نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملي ټورنمنت دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ملاتړ پیل شوې وې نن د کابل دنجونو په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. خغلی زیرک وایي د کابل دنجونو باسکټبال لوبډلې په پیلوبه کې له هرات لوبډلې سره مخ شوه چې کابل په 3 امتیازاتو سره لومړی او هرات له 2 امتیازونو سره دویم ځای خپل کړ. د نوموړي په وینا په دې سیالیو کې له کابل، بلخ، هرات او فاریاب تونسخه سلورو ټیمونو برخه اخیستی وه. دا په داسې حال کې د چدرې ورځې وړاندې هم د ویلچر باسکټبال سیالۍ له لس ولایتونو څخه د لس لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره شوې وې چې د کابل لوبډلې اتلولي خپله کړې وه. دغه سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د پسرلي په ویاړ او د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅونې په هدف ترسره شوې. د کیک بوکسینګ سیالۍ په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات د ورزش او بدني روزنې سربرست رئیس احمد جاوید رسولین نازدي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستلو په مناسبت په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او کابل، هرات، کاپیسا، بادغیس څخه د سلویختو لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. د خغلی رسولي په وینا سیالۍ د یوې ورځې لپاره وي او پرون ماښام پای ته ورسېده. او جاپان به د سږ کال په اولمپیک سیالیو کې د لږ تر لږه 90,000 کسانو کوربه وي. د ورزشي رسنیو د معلوماتو په اساس جاپان په دې هڅه کې دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له 90,000 څخه د ډیرو بهرنیانو د تګ مخه ونیسي. دغه شمیر د روغتي تړونونو د پلي کېدو او کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. ویل کیږي چې د توکیو اولمپیک سیالیو کې به 15,000 لوبغاړي ولوبېږي او 50,000 نور به لوبساران، خبریالان، ملي ملاتړ کوونکي او د ټیمونو ملاتړي وي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 کال په اوړي کې وشي خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله وځنډول شوې او ټاکل شوی چې دغه سیالۍ تر یوې میاشتې په جاپان کې ترسره شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او د همدې ژمنې د عملي کېدو لپاره یې ځینې کارونه هم تر لاس لاندې نیولي. تمه د داونی د کمال خان بند له څلورو کلونو پر لپسې کار وروسته پرانستل شي. حکومت وایي د کمال خان جوړېدل او پرانسته د اوبو مدیریت د ژمنې د عملي کېدو یوه ښه بېلګه ده. خو په لوی تصویر کې د افغانستان اوبه له دې د ډېر څه قوت او وړتیا لري، سره له دې چې د دې هېواد اوبه په وړیا توګه ګاونډیو کورونه روښانه کوي او ځمکې خړوبوي. ولې د افغانستان 70% نه ډېر خلک برېښنا نه لري او په هکټارونو جریبه ځمکه یې للمه پرته ده. خو د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي ژر به هغه هیلې پوره شي چې د افغانستان اوبه د خلکو ابرو وګرځي. خو په دې برخه کې ستونزې چیرې دي؟ حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه کې د اوبو د تنظیم ملي ادارې له ویان نظام خپلواک سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. خپلواک صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه، وخت مو په خیر، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ.
لومړی که د کمال خان بند په اړه باندې په لنډو ټکو باندې وغږیږو، د دې بند د پرانستې ګټې به څه؟
کمال خان بند چې د هېواد یو لوی بند او باارزښته بند دی، چارې بشپړې شوې، په روانه کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دغه بند به 104,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دې تر څنګ به د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. همدارنګه به 250 میلیونه متر مکعب اوبه به ذخیره کوي. زموږ موندنې هلته ښیي چې دغه بند به 6,000 ته د کار زمینه مساعده کوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول. په ټوله کې دغه بند خورا مؤثر بند دی، یو دو د مدیریت او مهارت په برخه کې، بل افغانانو ته د کار موندلو په برخه کې یو مهم رول ولري دغه بند او یاد سیمه.
د کمال خان بند داسې مهال پرانستل کېږي چې په فراه او همدا ډول هرات کې د دې بند د ورته نورو بندونو د پرساتونکو باندې بریدونو هم زور اخیستی. د دې بریدونو ترسا څوک کېدی شي؟ په داسې حال کې چې درې واړه ولایتونه ایران سره پر پوله پراته دي او په ښکاره توګه په روسیو کې دغه هېواد یو شمېر سیاسیونو په دې اړه څرګندونې هم کړې وي.
په دې شک نه چې امنیتي ستونزې شته دي، او امنیتي ستونزې د لوی پروژو او د نورو پروژو په پلي کولو کې ننګونه ده. خو د دې تر څنګ بیا امنیتي ځواکونه په خورا میړانه او په ډېر لوړ مورال باندې د دغه پروژو نه ساتنه کوي. له هر لوی بند نه څو کمربند پراته دي، وسلوال په ډېره مشکله، حتی ناممکنه ده چې لوی پروژو ته دوی داخل شي او هغه زیان ورسوي. دا چې د بندونو په لوی په لومړی پوستو باندې بریدونه کېږي، خو بیا هم په مقابل کې امنیتي ځواکونه د هغوی دفاع کوي د خپل سر په بیه.
کابل د افغانستان پلازمینه د ورس تر بلې د اوبو له کمخ سره مخ کیږي. تر دې چې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. په داسې حال کې چې د کابلیانو یوه هیله د شاواروس بند ته ده، ولې دا بند له کلونو وروسته لا هم نه پرانستل کیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
شاواروس بند کله چې د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره منځته راغله، د شاواروس تر څنګ کمال خان او نورو بندونو یې کار پیل کړ، او اوس هم په ټولو پروژو باندې چټک کار روان دی. چې یو شاواروس بند دی چې 99% چارې بشپړې شوې دي، او په راتلونکي 14 کال په لومړۍ میاشت کې به دغه بند بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د شاواروس بند په اړه باندې وایي چې کارې په دومره وخت ځنډ شو، لومړی خو قراردادي مشکلات او بیا د شرکتونو ترمنځ ځینې مسایل وو. هغه به هر حال، خو دننه آیا دا خبره تر کومې کچې رښتیا ده چې د بند دننه ځینې چاودونه شته دی چې اوس یې د بیا ترمیم لپاره هڅه کېږي تر څو په راتلونکي کې خطر رامنځته نه کړي، ځکه چارې ځنډنې شوې او دومره وخت یې ونیو؟ آیا دا سمه ده؟
دا لومړی خبر ته براشم چې دا لوی بندونه لوی پروژو کې ځنډ دا معمول دی. دا په ټوله نړۍ کې کېدای شي، ځکه بندونه خو معمولا وخت زیات نیسي. هغه کې څو ستونزې وي، او کله کله په کې امنیتي ستونزې پیدا شي، د هغې له وجې کار وځنډېږي. دا معمول ده په افغانستان کې چې بیا امنیت هم سم نه وي. بله خبره د استملاک ده. د استملاک کې بند هر بند 2 کیلومتره 3 کیلومتره 4 کیلومتره ځمکه په بر کې نیسي، نو هلته معمولا د خلکو ځمکې پکې راځي. کله چې د خلکو ځمکې راشي، خلک هم جنجالونه کوي. موږ اوس هم معمولا غټې پروژې لرو چې د سیمې خلک وایي موږ دا پروژه نه غواړو، او هغه د پلکونو خلکو ته ګټه رسېږي، خو یو څو محدود کسان چې هلته ځمکه ده هغوی مخالفت کوي. شاواروس کې د استملاک ستونزه هم وه. همدارنګه کله چې کمپنۍ سره قرارداد شي، کمپنۍ د قرارداد مطابق ستاندارد کار نه کوي، نو ته مجبور یې چې قرارداد فسخه کړي. دا ستونزې هم کېدای شي، مختلف ستونزې په لویو پروژو کې. خو د دا باندې 99% بشپړې شوې، انشاءالله چې په 14 کال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د دې تر څنګ درځونه دي، شاواروس بند کې هېڅ ستونزه نشته، هېڅ مشکل نشته. په کانکریټونو کې، یعنې دا تخنیکي بحث دی چې کله کانکریټ اچول کېږي، چې آر سی سی او سی بی سی دا کانکریټونه دي هغه کې معمولا درز ډېر عادي د ستن په اندازه درزونه دا معمولا پکې رامنځته کېږي، خو هغه د تشویش وړ نه وي. کله چې دغه کانکریټ موږ واچوه دغه درزونه راووتل، نو دا نور خلک څه کوي چې دا حتی زموږ انجینران هم دې ته سودا کې چې دا څه راتلونکي ستونزه پېښ نه کړي، مشکلات رامنځته نه شي، نو موږ د دې ته د جرمني او امریکان انجینران راوړل، لوی متخصصین. هغوی چې راغله هغوی وویل چې دا ستونزه په ټوله نړۍ کې په بندونو کې معمول ده، په هر ځای کې شته، هغه امریکا یې، جرمني، که هر هېواد یې، که افغانستان دی. نو دا مسله هېڅ مسله نه ده، او بالکل تاسو له دې نه ډاډه اوسئ. هغوی چې هغوی موږ ته راکړي، هغوی مطالعات ترسره کړي، دا ټول موږ سره شته.
تشکر. افغانستان پریمانه اوبه لري، خو لا هم د افغانستان ډېرې ځمکې للمي دي، او افغانستان لا هم د برېښنا د واردېدو په برخه کې تر ټولو شاید په نړۍ کې یو هېواد اوسي چې ډېره برېښنا راواردوي او ډېرې پیسې مصرفوي په دې برخه کې. مهم بحث دلته د لویو بندونو د جوړښت په اړه دی. دا مسله سمه ده چې پانګونه یا پیسې د افغانستان حکومت نه لري، خو پوښتنه ولې د پانګونې د جذب لپاره کار نه دی شوی؟ در حال کې چې په نړۍ کې مهم لوی شرکتونه غواړي چې په بندونو باندې پانګونه وکړي، ځکه دا هغوی هم پکې ګټه ده، تر خوای د خلکو کورونه روښانه شي او ځمکې آبادي.
بالکل، باید پانګونې ته کار وشي، او د افغانستان حکومت او په ټوله کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې رهبري دې ته ژمنه ده چې د خپلې بودیجې تر څنګ باید دلته ډونران راوبلل شي، بهرنۍ کمپنۍ، لوی کمپنۍ دلته پانګونه وکړي. په دغې باندې کار روان دی. تاسو وګورئ د شاتوت لرندر باندې چې موږ هغه یو ګټور باندې چې 2.5 میلیونه کاریانو ته د کابل د څکلو پاکې اوبه برابروي، یعنې موږ د دې توان نه لرو خپله چې دغه بند جوړ کړو. نو اوس یې د انسان هېواد سره سم څو ځل ناستې وکړې، هغې مو په دې قانع کړو چې د دغه بند چې 2.5 میلیونه ډالر کېږي دا پیسې باید ورکړي. قرارداد یې لاسلیک شو، هغوی عملا په 14 کال کې په دغه بند باندې کار پیل کړي. دا یو. د هغې تر څنګ د شورابک بند دی چې د جرمني هېواد یې پیسې ورکوي، د دې تر څنګ کجکي بند دی چې د فیزیکي پروګرام لخوا جوړېږي. دا درېیمه پروژه لویه چې هغه بند د 1.5 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ مهمه خبره چې هېوادوال هر وخت دا خبره کوي چې د کونړ په سیند ولې بندونه نه جوړېږي، آمو سیند باندې ولې بندونه نه جوړېږي، د هلمند سیند چې یو ډېر قدرتمند سیند دی په دې باندې دا څومره بندونه چې جوړ شوي، د دې تر څنګ نور کار ولې نه کېږي؟ د دې لپاره د اوبو د شاد د تنظیم ملي ادارې څه وخت وړاندې تاسو شاید یاستئ چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د آسټرالیایي کمپنۍ پروټسکیو سره یو تفاهمنامه لاسلیک شوه چې له مخې به یې د هېواد په لویو سیندونو باندې د برېښنا لوی بندونه جوړېږي چې ارزښت به یې 1000 میګاواټه برېښنا ته رسېږي. موږ د وخت نا وخت د پروټسکیو سره ناستې کړې دي، د هغوی مسؤلینو سره په جریان کې یو. کوم مطالعات چې موږ د لویو بندونو په اړه ترسره کړي هغه مو ټول دوی ته سپارلي دي. دوی هغه مطالعات یو ځل هغه د خپلو اصولو له مخې مطالعه کوي، بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په دغه ساحو باندې کار کوو. یعنې دې نتیجې ته موږ رسېدلي چې هغوی موږ ته ویلي چې موږ په درې ساحو باندې لومړی کار شروع کړو، چې یو به د کونړ سیند وي، بل به د آمو سیند وي، او بل به د هلمند سیند وي. په دې برخه باندې کار روان دی. د دې تر څنګ هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې 120 کسان، یعنې دغه کسانو نه موږ امتحانونه اخیستي دي. دا اوس عمل پروسه په د پای په حالت کې ده چې 120 کسان چې افغانان دي، دا به موږ دوی ته سپارو، او د برېښنا انرژي په برخه کې د لوی بندونو په برخه کې به دوی ته زده کړې ورکوي. ځینې به یې بهرنیو هېوادونو ته لېږي، ځینې به یې په داخل کې دوی ورته زده کړې ورکوي. یعنې پروسه تر ډېره د مثبت لور ته روانه ده، او موږ هیله من یو چې دا د پولیټیسکو سره به زموږ د مذاکرات بریالي کېږي، او هغوی به عملا په لویو بندونو باندې کار کوي چې دا د افغانستان لپاره به یو بیساره اقدام او بیساره لاسته راوړنه.
که زه وروستۍ پوښتنه وکړم، راتلونکي 4 کلونه چې دی حکومت پاتې دي، اول د اوبو د مدیریت په برخه کې وته پرتی ستونزې څه دي، او په دغه 4 کلونو کې به هغه ښه زیر چې افغانانو ته ورکړل شي که څه هم ډېرې وویل شي نور څه وي؟
په 14 لوی بندونو باندې کار روان دی. لوی بندونه دي، کجکي دی، کمال خان بشپړ شو، بخش آباد دی، دهنې دره ده، مچلغو بند دی، سلطان بند دی، شاه واروس بند دی، شورابک بند دی، فلتو بند دی، سراب بند دی، شبلوغ بند دی، دا دی شاه توت لندر بند کار پیل کېږي. د دې ترڅنګ څلور څلوېښت بندونه دي چې د حمل میاشتې په لسمه نیټه له خیره د ولسمشر لخوا به د قراردادونو د منظورۍ کېږي. دغه بندونه به د ملي فراختیا شرکت ته سپارل کېږي، هغې به عملا په ولایتونو کې چارې پیل کړي. څلور څلوېښت دا بند دي چې دا یو غټ کار دی. په یو ځل د څلور څلوېښت بندونو کار شروع کول زمونږ غوندې د اقتصاد نه کمزوري هېواد کې دا یو لوی کار دی چې څوک یې کوي، یو لوی زړه غواړي د بودیجې له اړخه د هر اړخه. بل مونږ د څوارلسم کال کې شپږ سوه پروژې په اوله روبا کې لرو،
خو په دې برخه کې مو د ستونزو یادونه ونه کړه.
ستونزې لرو، په دې کې شک نشته، ستونزې شته. ما مخکې مې یادونه وکړه چې امنیتي ستونزې یو لویه ننګونه ده. د لویې پروژې وي که متوسطې وي که کوچنۍ وي، دا ستونزه شته ده. خو د دې تر څنګ بیا افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ټولو پروژو نه باکه د اوبو برخه کې دي که په نورو برخو کې، تاسو ته بهتره معلومات دي، دفاع کوي، حتی د سر په قرباني ورته آمده دي. امنیتي ځواکونه مونږ سره په هر ځای کې په هره سیمه کې دی ولاړ دي زمونږ تر شا او د دې ساتنه کوي. یو ستونزه دا ده. بله ستونزه د لویو بندونو کې د استملاک ستونزه ده. هغلته چې د خلکو ځمکې راځي په لویو بندونو کې مونږ ته یو سرخوږی دي. زمونږ د خلکو نه هیله دا ده چې همکاري وکړي. لویې پروژې په سلګونه کلونو دپاره جوړېږي، د دې هېواد راتلونکی تضمینوي. د دې تر څنګ د بودیجې مسایل دي چې هېوادوال وخت نا وخت داسې مرکې چې ولې په لویو بندونو باندې کار نه کېږي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک صاحب، ډېره مننه.
په خیر اوسئ، کور ودان.
نوی کال نوی پیړۍ. پر لسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ و.
ته بر ما کفایت نه میکنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معرفم.
هغه حرکتونه لګ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاشگر رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، او فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
تنز لسمه پیړی د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بپرون کده آخ مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری بدی اثر بزن مجرستاسی یواد بمتن سورا و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ سپه دولس شپږنیوي FM 100.15 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله دا چې 1499 کال مو په خیر تیر کړی وي او نوی کال هم په آرامۍ در باندې تیر شي. د دې ونی په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې تمثيلي ویډیوګانې جوړوي او خبروي.
چی شي غونچا ګل تم خدای موټر ورکه، اپا زه ولا کې موټر تصویر غتم خدای موټر ورکه، مونږ ته خدای ولی موټر نه راکې شي غته خدای موټر ورکه. توبه توبه.
آیا د دوی کار با د یو ټولنیز بدلون سبب شي؟
په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان پیغه باندې خبر عملی کی نو سمخه کار وسو.
پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي.
ته کوي شاغي باندې بزنس وکي، هم خلک جذب کړي او هم خپل معاشري لپاره کار کوي. شي
په افغانستان کې ډرامي او فلمونه ډېر مینوال لري، خدا چې د جګړو لکبل د سینما صنعت هم لمنځه لاړ، اوس ډېر تلویزیونونه بهرني سریالونه او فلمونه راجباړي چې دغه تشه پرې ډکه کړي. اوس چې په افغانستان کې سریالونه او فلمونه نه جوړېږي، یو شمېر ځوانانو د وړو ډرامي ویډیوګانو جوړولو ته کار ویلی. سره له دې چې دوی ډېر مجهز وسایل نه لري، خو په موبایل داسې ویډیوګانې جوړوي چې لیدونکي یې تر میلیونونو هم اوړي. شفیع الله شباب یو له دغو ځوانانو څخه دی چې لنډې تمثیلي ویډیوګانې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی وایي یو وخت عکسونه اخیستل، بیا یې تصادفي یوه ویډیو هم وکړه او کله یې چې خپره کړه خلکو یې ډیر هرکلی وکړ.
بیا یو ما کامرا یادونه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې مې سره واخیست. سټین خودی کامرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده. مترس څخس یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیش وي. کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ملالو پلانکیه داسې دواسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطانې په لانجه سره اړي کنه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. اخر کې مرتوز ګوره دا ولاکه ښه کاري، داسې کار نه ده کول په کار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو، خلکو ډېر خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم. پوه شوې بس ما نوره مینه سره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
شباب وایي ډېر ځوانان شته چې د تمثیل استعداد لري او په مجلسونو کې تمثیل کوي، خو د ویډیو کولو ته زړه نه ښه کوي. دا نوموړي په باور اوس هم ډیر داسې خلک شته چې د تمثیل په اړه ښه نظر نه لري.
نیکي ډیر خلک کورنۍ له خوا ورته مشکل ده، داسې عیب ورته ښکاري. ما ته خپله په دې ډیر مشکل جوړ شوی کور کې. دا ویډیوګانې چې کله خلک مشهور شوم، ما ته کورنۍ له خوا هغه له خوا مشکل جوړ شوم، ما پرېښودې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي ویل سو زوی دې وګوره، دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې عیب ورته ښکاري. ګوره دې موږ دا خلک چې دي کنه پردي سریالونه ګوري، نیمو نیمو شپو ورته ناسي. د دې ما ویډیو یو ویډیو د اتیا لکو کسانو کتلې ده. په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په یغه باندې هغه خبره عملي کی، نو څومره کار څومره ښه خبره ده سي، یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کی. په اتیا لکو کې یو لک کسان کوي به
بسم الله همدرد چې خپل هم تمثیلی ویډیوګانې جوړوي، وایي خلکو ته د پیغام رسولو ښه لاره همدا وړې ډرامې دي چې کولی شي په اسانه ډېر او مهم پیغامونه ولېږدوي.
زه خپله واړه کلیپونه جوړوم. پخوا مې یو چینل درلود، هغه کې مو هم لنډې داسې ویډیوګانې جوړولې چې خلک یو څه پند ترې واخلي، عبرت ترې واخلي. په ټوله کې ویډیوګانې د عامه پوهاوي په اړه وې. ما یو غوښتل چې کوم اصول چې په ژوند کې مراد شي د دې په اړه یو کتاب ولیکم. نو بیا چې کله دې ته متوجه شوم چې په لیکلي بڼه او ویډیو بڼه باندې پیغام رسول یو چاته څومره فرق لري، نو ماته ډېر زیات فرق پکې ښکاره شو. عمده فرق دا دی چې موږ اوس چیرته یو جمله ولیکو او هغه خلکو ته ووایو چې سیګرټ مس کوي، ژوند متبا کوي، نو هغه جمله دومره پیغام نه رسوي لکه څومره چې همداغه څه په یو ویډیو کلیپ کې وړاندې شي. په ویډیو کلیپ کې چې وړاندې شي، هغه کس په ویډیو کلیپ کې خپل راتلونکی ګوري. که موږ چیرته یو داسې کلیپ مثال جوړ کړو چې سیګرټ څکوونکي اخیره خاتمه ډیره بده وي، نو څوک چې سیګرټ څکوي هغه دې کلیپ کې خپل ځان ګوري، نو پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي.
بسم الله همدرد وایي که ځوانان هڅه وکړي او په همدې برخه کې ډیر کار وکړي، دوی کولی شي له دې لارې یو ټولنیز بدلون ته لاره هواره کړي او خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کړي.
دا ډیر مفیده تمام شوی دی، په خلکو کې غټ بدلون راوستلی ده. په دې وروستیو کې افغانانو یو څه ناڅه دې ته مخه کړې ده چې ډیر مثبت تمام شوی دی. خلک یې هم خوښوي، خلک هغو نیمګړتیاو ته متوجه کوي چې دوی روزمره ترسره کوي او ورته متوجه نه اوسي. یعنې مثال، ډیرو کسانو پر غیبت باندې هم دا ویډیو غانی جوړی کړی دي چې غیبت مکوي. غیبت یو عام پدیده ده، اوس ټول خلک په دې مرز باندې اخته وي، خو هغه ځان ته فکر نه وي چې موږ کوم غلط کار کوو. خو کله چې دوی دا ویډیو کلیپ ګوري چې هغه کې یو غیبت کوونکی مثال ده، چې یو خلک په شر اړي یا د بل کس بد بیانوي، هغه کس ورته بد ښکاري، نو بیا ځان ته متوجه کیږي چې دا کس چې بد ده خامخا زه هم بد یم. نو همدا لنډ کلیپونه، لنډې ویډیوګانې یعنی او دا وایز ویډیوګانې چې کومې دي، کولای شي چې زموږ له ټولنې څخه ډیر ناوړه او داسې ناسم دودونه لمنځه یوسي چې موږ او ستاسې خلک پاخته دي. نو دغه باندې کې ویډیوګانې جوړې شي یو وخت نه یو وخت به په ټولنه کې ډیر د غټ بدلون سبب ووسی. نو په ټوله کې وایز ویډیوګانې لنډې ویډیوګانې ډیرې مفیدې دي چې خلک یې جوړې کړي.
شفیع الله شباب وایي ځینې ځوانان چې وړي ډرامې جوړوي یوازې د طنز برخې ته پام کوي او پیغام مهم نه بولي، خو د شباب خبره دا ده چې پیغام مهم دی.
ویډیوګانې اکثر د ماته سیسي هغه زه په دې خپل سترګو ووینم. اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیمه. یو ویډیو خو خانه سي کړم ته ډیر خلک غیر لګي او ټوکر او لګي او غیر ولګي سپ دی ویډیو جوړک ما وس زما چی شو خو خنه یم نه ز ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یز نه جوړوم لکه ډیر سوچ فکر ته پکار دس خونه دس یو خندول دی خنده خو بوز یو نیم کړي کې یو ځوانای پوي چې ټوکی شروع کړي غاړي وړي خبرې کوي نور خلک مو ته خاندي دس خونه د یو خندول ته یو ټولنه ته یو سبق یو پیغام خورته ورک
خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي. د تاندې څنګه خبرونه واوري
هغه خولې مخ له دینې چې باید ما ته خرم ټکا ما د گینې سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي چې کوي د زړه وکړي.
خبرونه هر شنبه څلور بجې او تکرار یک شنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې د ځوانانو لخوا جوړ شوی لنډ فلمونه به په ټولنه کې څه بدلون راولي او دوی څنګه کولای شي خپل کارونه لا معیاري او ښه کړي، په همدې اړه مو له فلمي لوبغاړي او لارښود همایون شمس خان سره مرکه کړې چې تاسې یې اوریدو ته رابولم. خغل شمس خان، ځینې ځوانان په دې ورستیو کې لنډ فلمونه جوړوي، په ټولنیزو شبکو کې خبروي، خپل دې دغه لنډ ویډیو ډرامې یا لنډ فلمونه کتلی دي، دغه لنډ ډرامو په اړه څه وایس؟
بله، دا زه تعقیبوم، زه ګورم، بعض وخت ته ډېر زیات ځړم ډېر خپکیږي، په شی باندې خپکیږي، دا نه چې موږ سره هغه استعداد کوالټی نشته، دې باندې خپکیږي چې دا تاسو ګورئ موږ څونه استعداد لرو په افغانستان کې. موږ دې ځوانانو ته که داسې یو زمینه جوړه کړو او که زموږ خپل سینماګانې وي، زموږ خپل سینما بخش کې خلکو کار کولو، نن به دا ټول خلک سینما کې به کار کولو. دینه چې لکه یو تلیفون مانی چې یو ویډیو ته جوړې، خو خیر هغه یو تلیفون دی، خو ویډیو چې کله جوړې هغه کې د هغې استعداد چې زه کله ګورم نو ډېر زیات په دې خبرې باندې خپه کېږم. هیله همیشه دا کوم چې کله امن راشي نو دا هر یو چې دغه کوم شی غواړي وکړي هماغه انشاءالله په دې وطن کې هغه کوي شي چوکي.
دغه لنډ فلمونه ستاسو په نظر کومې ستونزې لري یا کوم داسې ځایونه شته دي که دوی په هغو کارو کې کېدی شي تر دې هم ښه لنډ فلمونه جوړ کړي؟
په هر بخش کې خو هغه کمیو کاستي خوشته دی، لکه زمګه فلم جوړوم نو هغه کې کمیو کاستي همیشه وي. نو از ا فلم میکر زما یو مشوره ده، د کله چې دی داسې یو کلیپ جوړي یا داسې یو لنډ فلم جوړي او دی اچي نو هغه ریویو کې هغه وګوري چې د ټول مخ کې د اډینس چا چې کتلې دي اوس نظر دی او بل خپل ځان سره ډیر لکه هغه وسی ریئل وسی ډیر اختیانو وسی چې ښه دا خو ما وکړ خپل تکې نه وګوره خپل پکې تا خپل ښکاري چې ادې کې شک کمی وا ا کمی یعنی کومه ونیسو او بل چې سه آستا آستا مونږ په کار وکړو نو هغه به تر کېدل روان دی. ول چې سینما فلم او دا شارټ فلمونه ټول دا خپل دا ټول یو غټ بهر دی. دا اس وخت یو انسان نشي ویل چې زمام یو شی می جوړ کو زه بس پرفیکټ مو دا وشو، اس کله نشي. دا هر ورځ به تر کېدل روان دی، به تر کېدل روان دي. نو ام دې ته د خپل دا کارو ګوري خلګو نه مشوره واخلي او خپل ځان سره خپل ریئل وسی چې دې باندې کارو کې دینم به تر ازي ان شاء الله.
فکر کوي دا غلند فلمونه به د یو ټولنیز تغییر سبب شي
ډیر زیات. ام دا اوس که تاسو ګوري ډیر زیات خلک دا ګوري، ام دا اوس ام دا غلند فلمونه بارکه که تاسو وي ام دې تقریبا دی میلیون میلیون ویوز لري، ډیر زیات دی خپل اودینس لري. ام دې چې کارو کې دا ډیر زیات تغیرات وروړي زموږ معاشره کې، لکه خاص کرکه چې تاسو معاشره کې کم شیر روان دي او تمغه ټاپک راځي کې واغې منی ولند شی جوړ کې واغې خسته غوندې جوړ کې نو هم پته کوي چې هغه باندې بزنس وکي هم خلک جذب کې او هم خپل معاشري د لپاره کار کوي شي ته
د دې لپاره چې مخ کې لاړ شي خه کار وکي او هم د دوی ژوند ور سره بدل شي. دوی ته سم مشوره څه ده؟
پا
په تخنیکی لحاظ باید دی خپل ځان اورسه یاد کنه پیږي مونږ ډیر راحت استو په خواب او چې ته یو خبر نه پیدې ته بلاړې یو چانه بده پښتنه او کړه غیبر د کتاب واس کو یا به زنګ والو زده خبر ټول میز نه تلی دی نت دې ستا غړترین استاد نت دې تک په لایټ نه پیږي تک په ایډیټ نه پیږي تک په د کیمرې په انګل نه پیږي ډیر امدا اوس په یوټیوب کې دی فلم میکینګ کورسونه دی ته کینه دا وګوره صرف ډیر پاره چې خپل کار به تر کله مخکې چې ما ویل کنه کینه خاصتا د کیمرې انګل کې سوګر ته کامنٹ کې لیکي چې ورستا کیمرې انګل خنه ده سیاستا ساوند خنه ده ستا ایکټینګ خنه ده دغه نقصونه واخل ده ځکه مې وکم ډیر آسان هاو ټو میک ا شورت فلم ته ډیر آسانی باندې ته استاد ناس ته چې د څه یو کته مغه معنی کار وکا نن سبا هر شی چې تو وړ ډیر آسان شوه ده او هغه کار وکا چې لکه چې فلم زمنګ معاشري کې روان دي زمنګ ډیر خسر لیکوالان دي هغه سره کې نه کیو ته زنګ واغی نو مشوره واخلي سوق چې په دې فیلډ کې دي هغه سره خپل د ائیډیا غانې شیر کړي
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده تر بیا خو وخت بولرئ.